امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د عبدالله د ډلې نغښتې دي چې د حکومت پر جوړېدو د خبري ورسره وکړي. د پاکستان پارلمان د صدر اعظم نواز شریف ملاتړ کړی دی او د اسلامي دولت د مبارزینو په ویډیو کې د امریکایي ژورنالیست ساتلاف د سر غوڅېدل ښودل شوی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ستاسو درختیا او خوشحالی په هله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ په حق له مهم مطالب اوریدلای سي او د امریکا ژغ سره مقاله هم په دې خبرونه کې لرو. خو اوس په مکرې د دې سات خبرونه ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافیا سردار تاسو اورو. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د عبدالله د ډلې نغښتې دي چې په خپل ورکړل سوي مهلت دي له سره غور وکړي او د ملي حکومت پر جوړېدو دي ورسره خبرې وکړي. د ښاغلي احمدزی د ډلې ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د خپل سیال د ټیم ډېرې غوښتنې منلې دي، خو هېڅ داسې کومه غوښتنه به ونه مني چې د هېواد د اساسي قانون سره په ټکر کې وي. فیض الله زکی همدارنګه د بلخ د والی عطا محمد نور څخه وغوښتل چې د مظاهرو پر ځای دې د ملي حکومت ته جوړېدو لپاره هلې ځلې وکړي. د بل خوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د دواړو ډلو غوښتنې منلې دي او هیله لري چې هغوی به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ومني. د کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې یوازې د 10% رایو څېړنه پاته ده او هغه به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړه سي. نور وویل چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره په مستقیم ډول په تماس کې دی او وایي چې کمیسیون چمتو دی د رایو د څېړنې په باره کې د هغوی هر ډول اندیښنو ته جواب ووایي.
د پاکستان پارلمان د هغه هیواد صدر اعظم نواز شریف په اړه خپل ملاتړ بیا ښوولی دی. ښاغلی شریف د احتجاج کوونکو هغه غوښتنې رد کړې دي چې د څو اونیو مظاهرو او احتجاجونو په جریان کې د هغه د استعفا کولو په اړه کړې او ویلي دي چې هغه په انتخاباتو کې ټګي برګي او تقلب کړی وو او په ملکي اداري فساد او رشوت خوري روان دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په مظاهره چانو باندې سخت انتقاد وکړ او هغه د تروریستانو لخوا د پاکستان په مقابل کې بغاوت وباله. او له بلې خوا د پاکستان پارلمان پرون د سې شنبې په ورځ یوه اصراري غونډه وکړه او په هغې کې د ښاغلي شریف سره خپل سیاسي ملاتړ څرګند کړ، مګر د پارلمان د لوی مخالف ګوند د پاکستان د پیپلز پارټي د پارلمان غړو په ښاغلي شریف باندې چې تېر کال قدرت ته رسېدلی دي انتقادونه وکړل. د پاکستان د پیپلز پارټي د پارلمان غړي نفیسې شاه امریکا ژغ ته وویل چې مظاهره چان به هم یو هدف لري. هغې داسې وویل:
Yes, many of the things that these protesters are saying are unconstitutional.
Some of the way they are saying that the protesters are against the basic law. But some of the things that they are saying are wrong. مګر ځینې شان چې دوی وایي د پاملرنې وړ دي او موږ باید هغه منعکس کړو، ولې دغه خلک چې اوس یې نو نس ورځې تیریږي راوتلي دي. هغوی چې دا کار کړی دی د کوم هدف لپاره به یې کړی وي او دې هدف ته یې باید توجه وسي.
په دې مظاهرو کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې تر اوسه درې کسه وژل شوي او په سلګونو تنه زخمي شوي دي.
د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې یوه ویډیو خپره کړې ده او پکې ښودل کېږي چې هغوی د یو بل امریکایي ژورنالیست سټیون ساتلاف چې یرغمل یې نیولې دي سر هم غوڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق جنساکي وویل چې چارواکي کوشش کوي د دغه ویډیو اعتبار معلوم کړي. هغه وویل چې که دغه ویډیو د رښتیا وي نو موږ ډېر زیات غمجن او خواشینی یو. په دې ویډیو کې یو سړی چې تور مولی وهلی دی او په برتانوي انګلیسي لهجه مستقیما د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ته خطاب کوي او د ساتلاف وژل په عراق کې په اسلامي دولت باندې د امریکا د هوایي حملو غچ اخیستل بولي. هغه وایي چې لکه څنګه چې ستاسې توغندۍ زموږ خلک ولې زموږ چاقوبه ستاسې د خلکو مرۍ غوڅوي. هغه دغه راز ګواښ وکړ چې یو بل یرغمل برطانوي ډیوید کاتورن هاینز به هم ووژل سي. تیره میاشت هم د اسلامي دولت توندلارو مبارزینو د یو بل امریکایي ژورنالیست جیم فولي د سر د غوڅولو ویډیو خپره کړې وه. سادلاف د 2013 کال د اگست په میاشت کې د فولي د نیولو څخه تقریبا یو کال وروسته ونیول سو. هغه د ټایم او د خارجي پالیسۍ د مجلو د پاره کار کاوه او د سادلاف مور شیرلی تیره میاشت د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي څخه مستقیما غوښتي وه چې د دوی زوی خوشې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د واشنگتن څخه اروپا ته په څلور ورځني سفر تللی او د هغه د دې سفر هدف دا دی چې په داسې حال کې چې په یوکران کې د روسیې د نقش درلودلو په اړه په سیمه کې شخړې او جنجالونه مخ په زیاتېدو دي، د ناتو متحدانو ته د امریکا د فعال ملاتړ تضمین ورکړي. ښاغلی اوباما به نن د چهارشنبې په ورځ د استونیا په پلازمینه تالین کې چې د روسیې د سرحد څخه 200 کیلومتره لیرې دی، ټوله ورځ د استونیا، لاتویا او لیتوانیا د جمهور رئیسانو سره په خبرو بوخت وي او دوی دا غونډه د هغو اندېښنو له کبله کوي چې په یوکران کې د روسیې د نظامي مداخلې او د بالټیک دوغو هیوادونو ته د روسیې د احتمالي ګواښونو له کبله راپیدا سوي دي. جمهور رئیس اوباما د بالټیک خبرې داسې بللې دي چې د پخواني شوروي اتحاد دغو درو هیوادونو ته دا وښیي چې هغه څه چې موږ وایو هغه زموږ د تړون د مکلفیتونو سره سم او په رښتیا یې وایو. ښاغلی اوباما به د پنجشنبې په ورځ د ناتو د 8 مشرانو سره په عالي جرګه کې برخه واخلي.
د پینټاګان چارواکي کوشش کوي دا معلومه کړي چې په سومالیا کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د الشباب د مبارزې ډلې مشر احمد عبدی ګودین وژل سوی دی کنه. د امریکا د سمندري قواو تورن جنرال جان کیربی په پینټاګان کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دوشنبه د ورځې په حمله کې پیلوټ لرونکي او بې پیلوټه دواړه الوتکې استعمال شوي چې د الشباب لوړ پوړي مشران وویلي. په خاص ډول د دغې ډلې مشر احمد عبدی چې په محمد ګودین هم مشهور دی، کربی وویل چې دا ډیر ژر ده چې ووایو د دې حملې نتیجه څه وه، مګر هغه وویل چې که ګودین وژل سوی وي نو دا به په دغې شبکې او د هغې په سازمان باندې خاص وار وي او موږ په دې باور لرو چې دا به د دغې شبکې لخوا د تروریستي حملو په دوام او قابلیت باندې هم لوی وار وي. اینه شاهدانو ویلی دی چې الوتکې درې موټر چې په سړک باندې روان وه په نښه کړې وه چې دوه یې په څو راکټونو وویشتل سول او درېیم به شاید تښتېدلی وي. امریکا د ګودین په سر چې د 2008 کال را په دې خوا د الشباب مشري کوي $1 میلیون انعام ایښی دی.
د نړۍ د خوراکي موادو مؤسسه وایي چې د اګست په میاشت کې په سوریه کې له دې کبله په بېسارې توګه 4.1 میلیون خلکو ته د بشري مرستو خوراکي مواد رسولي دي چې هغه هیواد ته د تګ امکانات ورته برابر سوي وو. دغه مواد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې څخه وروسته د سوریې د حکومت مخالفینو تر لاس لاندې سیمو ته رسول سوي دي چې د سوریې د حکومت لخوا د هغو تاییدول پکې حتمي نه و بلل سوي. له بلې خوا پرون د سه شنبې په ورځ د فیجي د اردو قومندان وویل چې په سوریه کې د القاعدې مربوطو مبارزینو یو لړ غوښتنې کړې دي او ویلې دي چې دا غوښتنې باید مخکې له هغې پوره سي چې د فیجي د هیواد 15 سوره ساتونکي چې نیولې دي خوشې سي.
هغو عراقي عسکرو چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو یې خپلوان د جون په میاشت کې تښتولي وه پرون د سه شنبې په ورځ د عراق په پارلمان باندې یرغل کړی دی او له بلې خوا د نړیوالې عفو په نامه د بشري حقوقو موسسې د اسلامي دولت ډله په دې غندلې ده چې په تاریخي کچه یې قومي پاکسازي پیل کړې ده. په بغداد کې چارواکو ویلي دي چې احتجاج کوونکو دا ونه منل چې د پارلمان ودانۍ ته ووځي د ودانۍ څخه ووځي او پولیس کوشش وکړ چې هغوی وباسي.
په دې اړه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې اسلامي مبارزینو د حکومتي قواو سره په سخته جګړه کې یو شار نیولی دی، زید او نخیز رپورټونه رسېدلي دي. د نایجیریا لشتو لره دوه ورځپاڼو رپورټونه خپاره کړي او په هغو کې ویل دي چې د باکو حرام مبارز ډلې د بورنو په ایالت کې د باما شار نیولی دی او د بلومبرګ خبري آژانس د سیمې د یو سناتور احمد زنا له قوله ویل دي چې باکو حرام د باما شارګوټي نیولی او اسکار تښتېدلی دي. مګر د دغه ایالت د ملکی ګډي قوې یو غړي جبرین ګندا امریکا ژغته ویل دي چې د دغه سناتور خبره غلطه ده. ګندا وویل چې مبارزینو چې درنې وسلې او بمونو ورسره او کوشش وکړ باما ونیسي، مګر د زیاتو تلفاتو څخه وروسته وتښتیدل. په دې جګړو کې په لسګونو خلک وژل شوي او په زرګونو او په سلګونو نور د ښار څخه تښتیدلي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز مرته خبرونه لومړی رپورت ده. عراقي او کردي عسکرو د امریکایي جټ الوتکو په ملاتړ چې پرون شپه یې د تل کیف په سیمه کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کول، د هغوی څخه زیاتې سیمې نیولې دي. خو په سیاسي ډګر بیا د عراق نوی منتخب سوی صدر اعظم حیدر العبادی لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې نوی حکومت جوړ کړي. په عراق کې سنیان او شیعگان په نوې کابینه کې د قدرت لپاره سیالي کوي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان رپورټ رالېږلی دی چې تفصیل یې د اشوق الله رحیم زوی څخه اوري.
دا د عراق په پارلمان کې د مظاهره کوونکو غږونه دي. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې سیاسي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي، پرون د سه شنبې په ورځ په سلګونه خلکو د پارلمان دننه مظاهرې وکړلې. یو مظاهره کوونکي خبریالانو ته وویل په دې خاطر بغداد ته راغلی دی چې د هغو په سلګونه خلکو د حال احوال پوښتنه وکړي چې کله د اسلامي دولت جګړه مارانو د تکریت ښار ته نږدې پوځي اډه ونیوله او دغه کسان لدرکه شول. دی وایي د 1300 په شاوخوا کې خلک وروسته له هغه بېدرکه شول چې د اسلامي دولت جګړه مارانو یوه پوځي اډه ونیوله. اوس حکومت په کار ده چې معلومه کړي دغه کسان څه شول. د پارلمان رئیس سلیم الجباری وویل چې د دې وضعیت د څېړلو لپاره به یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي. بل پلو پرون د سه شنبې په ورځ د کرکوک په جنوب کې د عراقي ځواکونو هیلیکوپټر او د اسلامي دولت په جګړه مارانو ډزې کړې دي چې د سیمې نه د تېښتې په حال کې وه. عراقي عسکرو چې د کوردي جنګیالیو او شیعه ملیشو له خوا یې ملاتړ کېده، د دوشنبې په ورځ د سلیمان بیک خارګوټی هم د اسلامي دولت د جګړه مارانو نه ونیوه چې د جون د میاشتې راپدې خوا د هغوی په لاس کې وه. د امریکا جنگی الوتکو هم د تلکیف ښار ته نږدې د اسلامي دولت په جګړه مارانو بمباری کړې دي چې له برکت یې کوردي پېشمرګه ځواکونه او د عراق حکومتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د اسلامي دولت جګړه ماران په شا وتنبوي. د عراق د پوځ ویان جنرال قاسم محمد عطا په دې اړه داسې وویل:
ليله امس ساعه 10 تقریبا ليلا اندفعت القوات
دوی عراقي اسکرو او کوردي پښمرګي جنگیالیو د اسلامي دولت جګړماران دته مجبور کړل چې د سلیمان بیک په خارګوټي کې زیاتې سیمې پرېږدي او په دې سره د کرکوک او بغداد ترمنځ لوی لار هم پرانستل شو. خو سیاسي مبصرین بیا وایي چې د جګړې لارې د اسلامي دولت جګړماران ځپل او یا هغوی تماتې ورکول اسانه کار نه دی، ځکه چې دا ډله د داسې تاکتیکونو نه ګټه اخلي چې پوهېدلې خورا ګران کار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د دې اوس په مکرې دی رپورته. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر په کندهار کې پر دیني عالمانو غږ وکړ چې د حق پلوي وکړي. هغه د هغه ستر جماعت د پرانیستل کېدو پر مهال دغه څرګندونې وکړې چې د بنسټ ډبره د طالبانو د امارت پر مهال ښودل سوې وه. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې د کندهار څیره لېږلې دي.
د حج او اوقافو وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی وایي چې په افغانستان کې د هغه چا ترمنځ جګړه روانه ده چې یوه د مسجد بنسټ یې شي او بل بشپړ کړ. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غدواړو ډلو ترمنځ سونځه هغه سرحد ته رسېدلې چې یو د بل مرګ مباح بولي. ښاغلي نیازی په دې برخه کې تر ټولو سره دنده د دینی عالمانو بلل. نوموړي د کندهار پر دینی عالمانو غږ وکړ چې د سولې او امن په لار کې باید تل د حق دعیا اوچته وساتي.
چې د دغه مسجد تهدار د طالبانو په وخت کې ورسره تعجب ځای خدای درسي دغه یو ځای کې یو راځي تیګر دي بل راځي هغه مسجد ته کومه او بیا د دې په منځ کې اختلاف شي څه دي دغه په منځ کې آیا مسلمانان دي ولې تعجب دې ته چې یو قران یو قبله یو پیغمبر یو الله باندې ټول ایمان لري او بیا تر دې حد اختلاف نشي یو د بل مینه سره وباخلي. لا حول ولا قوه الا بالله. دا د علماء وظیفه ده، خاصه د قندهار د علماء وظیفه چې یو لحظه د خدای خوف په خپل ذهن کې راولي. تا څه کړي په دغه ملک کې د امنیت لپاره، د سولې لپاره؟ په دې خو ته نه خلاصېږي چې پنځه وخته لمونځ ورکړې او ته وایې چې ما خپله وظیفه اجرا کړه.
ټاکل سوی و چې جمهور رئیس حامد کرزی د حضرت عمر بن خطاب د ستر جماعت د پرانستل کېدو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو تر څلور ورځنیو کلکو امنیتي تدابیر وروسته د هغه سفر لغوه اعلان شو او پر ځای د کابینې ځینې غړي نن کندهار ته رالل. په دیني چارو کې د جمهور رئیس کرزی ستر سلاکار نعمت الله شهرانی او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف هغه ویناوال و چې په کندهار کې د ستر جماعت د هیواد په ساته یوه بېساري پروژه وبلل. دوی دواړو هیله وشوه چې د دغستر دینی مرکز په موجودیت کې به د علم او معرفت په لار کې د کندهار هغه مخکنی برم یو ځل بیا راڅرګند شي.
تاسو په دې اوویاړئ باید چې د داسې یو جامع مسجد خاوندان موږ به ذکر کوو، چېرته په افتخار به یادونه کوو، په لویو لویو محافلو کې به یادونه کوو، ځکه اوس مې ولیده په خپله
شهر قندهار در سابق با نام اشرف البلاد یاد می شد. در اشرف البلاد باید همینطور مسجد بلند با عظمت و با شامت بوده باشد.
د 15 میلیون ډالرو په ارزښت دغه جماعت پر یوه ځای د څوار لزر لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د افغان دولت مامورین تمه لري چې د جامع تر څنګ به د جوړېدونکي سترې دیني مدرسې له پیلېدو سره افغان طالب علمانو ته په کور دننه د زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورسي. د حضرت عمر بن خطاب جامع د کندهار ښار په زړه کې شهیدانو څلولارې ته نږدې ده چې د معماری ټولې چارې افغانانو تر سره کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس پام وکړئ لنډو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د عبدالله عبدالله د ډلې نه غوښتي دي چې په خپل ورکړ سوي مهلت دې له سره غور وکړي او د ملي حکومت پر جوړېدو دې ورسره خبرې وکړي. د ښاغلي احمدزی د ډلې ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د خپل سیال د ټیم ډېرې غوښتنې منلې دي، خو هیڅ داسې کومه غوښتنه به ونه مني چې د هیواد د اساسي قانون سره په ټکر کې وي. د پاکستان پارلمان د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په اړه خپل ملاتړ بیا ښودلی دی. ښاغلي شریف د احتجاج کوونکو هغه غوښتنې رد کړي دي چې د څو اونیو مظاهرو او احتجاجونو په جریان کې د هغه د استعفا کولو په اړه کړي وې او ویلي دي چې هغه په انتخاباتو کې ټګې برګې او تقلب کړی و او په ملک کې اداري فساد او رشوت خوري روان دي. د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې یوه ویډیو خپره کړې ده او پکې ښودل کېږي چې هغوی د یو بل امریکایي ژورنالیست سټیون ساتلاف چې یرغمل یې نیولی دی سر هم اوڅوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د واشنگتن څخه اروپا ته په څلور ورځنۍ سفر تللی او د هغه د دې سفر هدف دا دی چې په داسې حال کې چې په یوکراین کې د روسیې د نقش درلودلو په اړه په سیمه کې شخړې او جنجالونه مخ په زیاتېدو دي، د ناټو متحدانو ته د امریکا د فعال ملاتړ تضمین ورکړي. د پینټاګان چارواکي کوشش کوي دا معلومه کړي چې په سومالیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د الشباب د مبارزې ډلې مشر احمد عبدی گودین وجل سویدی کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس پام وکړئ یو طبي مطلب ته. درنو اوریدونکو، موږ ته په کابل کې د سترګو د امراضو متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په باره کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده. دی وایي
د ساده حساسیتونه دي چې بعض وخت په سترګو کې یو عادي خارش پیدا کیږي، اکثرا په ګرمه هوا کې دا پیدا کیږي چې د سترګو توروالی او خارش بعض وقت سرک یو بقی ده پیدا کیږي. مگر دا مهمه چې دوی دوه شکله ده، یا هغه ته نزلي بهار وایي یا اسپرنگ کتار. ډېر معموله ده زمونږ په مملکت کښې په څو ځایونو کښې شته. زمونږ په مملکت کښې چې د هوا ډېره وچه ده، د هوا ککړتیا ده، د دې په خاطر دا تکلیف ډېر شدید په افغانستان کښې سن.
ډاکټر فیضي وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په ښځو کې ډېر لیدل کیږي. دی وایي چې په دې وروستیو وختونو کې څېړنو دا ښودلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډېر استعمال، تلویزیون ته ډېر کتل او ډېر درس ویل دي، یعنې ډېر کار کول د سترګو د وچوالي سبب ګرځي. او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش، درد، په سترګو کې د ستومانۍ او داسې احساس کوي چې په سترګو کې یې ریګ دي. خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډېرې حساسې وي. دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي. ډاکټر وحید فیضي وایي چې د سترګو سوروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمې او وچې هوا څخه پیدا کیږي.
د سترګې وچوالی یا درای مخصوصا په ښځو کې ډېر دي، سترګې د سوزش او خارښ سبب وشي. لمر څخه کار څه لري چې دا هم یو امکان شي چې وایي چې یو رقم اقتصاد ده، دا دومره مهم نه ده کولی شي کله یو د تورو عینکو استفاده وکړي.
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظي وایي که غواړي چې روغې او سالم سترګې ولري، نو د ډېرې ګرمې او سړې هوا، دوړو، خاورو او لوګي څخه خپل سترګې وساتئ، او په خوراکي موادو کې د مالګې څخه پرهیز وکړي او ډېره مالګه مخوري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
او دا هم زموږ د خپرونې بل رپورټ. د فرانسې حکومت په لیبیا کې د پوځي مداخلې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا باندې خپل فشار زیات کړی دی، چې په شمالي افریقا کې د تروریزم د مخنیوي او په هغه ملک کې د روانو کورنیو د ختمېدو لپاره په استثنایي توګه نظامي مداخله ورکړي. په واشنگتن کې خبریال جیمز ډیمیتر په دې اړه یو رپورټ را استولی دی چې همدا اوس به یې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د فرانسې حکومت په لیبیا کې د پوځي مداخلې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار زیات کړی دی. په واشنگتن کې خبریال جیمی ډیټمر په خپل یو اوږده رپورټ کې وایي چې د فرانسې له غوښتنې نه مخکې همدا اوس هم په لیبیا کې نظامي لاسوهنه پیل کړې ده. دغه رپورټ مهم ټکي برته زه سید سلیمان شاه واورم. د لیبیا د پایتخت طرابلس په نړیوال هوایي میدان باندې د لومړي ځل لپاره څو نامعلومو جیټ الوتکو د اګست 14 حمله وکړه، او بیا ورپسې څلور ورځې وروسته یوه بله هوایي حمله وشوه. په طرابلس باندې دغو هوایي بریدونو معما تر اوسه پورې نه ده حل شوې، خو داسې معلومیږي چې چندان ښه نتیجه نه یې ورکړي. هوایي حملې په داسې حال کې وشوې چې له اوږدو خونړیو جګړو نه وروسته د طرابلس نړیوال میدان چې د زنتان د غرنۍ سیمې د یوې وسلوالې ملیشي په کنټرول کې و، د لیبیا د انقلاب د سحر او څو نورو اسلام پالو ډلو د ائتلاف په لاس کې ولوېده. مهمه پوښتنه دا وه چې په لیبیا کې خو یوه وسلواله ډله هم هوایي قوه نه لري، نو دغه هوایي بریدونه چا وکړه؟ امریکایي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې جیټ الوتکې د متحده عربي امارات وې او په مصر کې له یوې نږدې هوایي اډې نه پروازونه کړي وو. خو امریکایي مامورانو په دې خبر هم اصرار وکړ چې امریکا په کې لاس نه لره، خو دومره آګاهي لرله چې شاید دغه ډول حملې وشي. څو تنه امریکایي ماموران چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي، امریکا غږ ته وویل چې الجزایر هم په دغه پیښه کې شامل دی، او پوځ یې د لیبیا د اسلام پالو ډلو د راپرځولو لپاره غلچکي او سیري فعالیتونه کوي. د لیبیا ګاونډیان له دې نه ویره لري که د لیبیا دولت سقوط وکړي او بشپړ جنګ ونښلي، جهادي ډلې لاسبری عمومي د شاوخوا ملکونو د موجوده واکمنانو قدرت به له خطر سره مخامخ شي. په دې ارتباط څو ورځې مخکې د مصر، سوډان، چاد، الجزایر او ټونس ډیپلوماتانو په قاهره کې غونډه وکړه او د یوې بشپړې نظامي مداخلې غوښتنه وکړه. نوی حکومت او پارلمان چې زیاتره غړي د اسلامي ډلو سرسختې مخالفان دي، له طرابلس نه 200 کیلومتره لرې د توبرک له ښارګوټي نه خپل حکومت مخ په وړاندې بیایي. طرابلس د هغوی لپاره ډېر خطرناک دی، او بله دا چې د اسلام پالو په کنټرول کې دی. د لیبیا د حکومت یو مشاور او د بشري حقوقو طرفدار حسن تتناکی وای په ټول ملک له هر خوا د ملک توایفای او انرشی دوره ده. خو نوموړی وای چې دغه کورنۍ جګړې نه دي بلکې د عربو د پسلي له ناکامۍ نه وروسته د بازارۍ لپاره د مبارزې یوه برخه ده.
You're dealing with one entity that's well organized, as we all know, well financed.
یو خوا په داخل کې ډېر منظم او منسجم ده، بل خوا زما په فکر بیرونی انډیوالان ډېر لري. زه بالکل د نوي حکومت د دې غوښتنې مخالفم چې ملګري ملتونه دې مداخله وکړي. که دغه کار وشي نو د لیبیا لپاره به بالکل یو ستر آفت او ناورین رامنځته کړي، او وایي چې لویدیځ قدرتونه د اسلامي ډلو سره د مقابلې لپاره تل چمتووالی ښیي. خو که دا لیبیا په لیبیا کې نظامي مداخله وکړه، د هیواد عام وګړي به دا د لویدیځ استعمار یوه نوې دوره وګڼي. مګر د لیبیا نوی صدر اعظم عبدالله التینی بل نظر لري، او وایي چې د ملګرو ملتونو له نظامي مداخلې نه بغیر بل لاره نه ده پاتې. په زرګونو خلک په روانو جګړو کې له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي، او د منځنۍ طبقې خلک چې پیسې لري د ملک نه د فرار په حالت کې دي. یوه لیبیایي میرمن حلیمه الحاج چې څه موده مخکې له امریکا نه له خپل میړه او دوو کوچنیانو سره یو ځای خپل اصلي ملک ته ستنه شوې وه، اوس بیرته ځي. نوموړی وایي ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا کې د اوربن غوښتنه کړې، خو داسې کومې نښې او نښانې نشته چې وښیي ناټو به خپل پوځونه دغه هیواد ته واستوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا متحده ایالات د جورجیا د ابقازیا په سیمه کې په اصطلاح د جمهوری ریاست د انتخاباتو مشروعیت چې د اگست میاشتې په 14 نیټې ترسره شول په رسمیت نه پیژني. د بهرنیو چارو د وزارت وینده میرمن جنسا کی وایي چې موږ د دغو انتخاباتو نتیجه هم نه منو. د امریکا متحده ایالات او ګڼ شمیر نور هیوادونه د جورجیا څخه د ابقازیا او جنوبي اوسیتیا ایالتونو بیلیدل او خپلواکه کېدل په رسمیت نه پیژني. خو روسیه بیا چې په 2008 میلادي کال کې په جنوبي اوسیتیا کې د بلدون غوښتونکو د تشدد د زیاتېدو په خاطر د جورجیا سره لنډه جګړه هم کړې ده، دغه سیمې په رسمیت پیژني او په زرګونه روسی عسکر په دغه سیمو کې ځای پر ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ابقازیا او جنوبي اوسیتیا په برخه کې د امریکا دریځ څرګند دی، او هغه دا چې دا سیمې د جورجیا د خاورې برخه دي. مونږ یو ځل بیا د روسیې نه غواړو چې د 2008 کال د اوربان د موافقې له مخې دې خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي، او هغه دا چې خپل ټول عسکر دې هغو سیمو ته بیرته انتقال کړي چې د جګړې نه وړاندې هلته دیره وه. د جورجیا دغه دوه جلا شوي سیمې دي د خپلواکه سیمو په صفت نه پیژني، او پرېږدي چې په دغه سیمو کې بشري مرستې په آزاد ډول خلکو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن جنسا کی وویل چې منګ په جنیو کې په نړیواله کچه د خبراتورو سره بشپړ ملاتړ کوو چې د یوې وسیلې په توګه کولای شي په جورجیا کې د خلکو د امنیت او بشري مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ترلاسه کړي، ځکه چې دا مسایل هلته د خلکو په ژوندانه په دوامدار توګه اغیز کوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.